د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی و په افغانستان کې له برمته و خلاص شو او په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. د افغانستان ولسمشر تاجکستان ته رسېدلی او هلته د کاسا زر په نوم د برېښنا د پروژې د پیلېدو په مراسمو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مخته وړي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالۍ بشیر نړیوال خبرونه وړاندې کوي. ملالۍ جانې مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب مننه. د نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ به واورو چې د قرغیزستان چارواکي وایي تیر کال د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا د زندان په ماتېدو کې د زندان ګارد لاس درلود، او همداراز به واورو چې جرمني د هغو پناه غوښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو.
د بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سر ټکی. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن د ګډې پولې د امنیت او د مجرمینو د انتقال په اړه خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم تختول شوی زوی په پکتیکا ولایت کې د تختونکو له منګلو آزاد کړی او په غور کې 230 پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو نن د ګډې پولې د امنیت او د مجرمینو د انتقال په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور لمخې د تاجکستان ولسمشر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په سیمه کې د تروریزم پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه یې باید په وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په دې لیدنه کې دواړو ولسمشرانو د مجرمینو د انتقال په اړه یو تفاهم نامه هم لاسلیک کړه. افغان ولسمشر د تاجکستان په ملي پوهنتون کې وینا وکړه. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبر لمخې ممکن دغه پوهنتون لخوا ښاغلي غني ته افتخاري پروفیسوري هم ورکړل سي. افغان ولسمشر نن د دولتي پلاوي په مشرۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی په پکتیکا ولایت کې د تختونکو له منګلو آزاد کړی. د دغه شورا ویان تواب غرزنګ نن په کابل کې خبريالانو ته وویل علي حیدر ګیلانی نن سهار په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې راخوشي کړی. د یادولو وړ ده چې د یوسف رضا ګیلانی زوی پر درې کاله وړاندې د پاکستان له ملتانه تښتول شوی و. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ګیلانی به خپلې کورنۍ ته وسپارل سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست وایي د هغو جاسوسانو مخه به ونیسي چې په افغاني ټولنه کې د پردیو د ګټو لپاره کار کوي. محمد معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن د خپلې او د دفاع وزارت د سرپرست معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. ښاغلی ستانکزي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بلکې د پردیو د متضادو ګټو جګړه ده. بلور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم مني چې د نظام په داخل کې ځینې کړنې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کوي. او د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دولینولو سوالي کې 230 محلي او ملي پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دولینولو سوال احمد حسین دانشیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې تیر شپه رامنځته شوی چې د ضیاالحق په نوم د محلي پولیسو قمندان د خاکیاره کمیونیټي پوسته وسلوالو طالبانو ته سپارلې. ښاغلی دانشیر جاتوي چې په تسلیم شوي کې څلور ملي او پاتې ټول محلي پولیس و چې دوه رینجر موټره او یو اندازه وسلې او مهمات هم طالبانو ته سپارلې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د قرغیزستان چارواکي وایي تیر کال د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا د زندان په ماتېدو کې د زندان ګارد لاس درلود. نن په محکمه کې د وینا پر مهال یو څارنوال ویلي چې د زندان ګارد ته رشوت ورکړل سوی و چې په پایله کې نه مجرم پیژندل سوي کسان په اکتوبر میاشت کې له زندانه وتښتېدل. د څارنوالانو په وینا مجرم پیژندل سوي و له زندانه د تښتېدو پر مهال څلور د زندان ګاردان ووژل. له تښتېدو څخه شپږ ورځې وروسته شپږ کسان بیرته ونیول سول او درې نور په ډزو کې ووژل سول. چارواکو وروسته ویلي چې دوه کسان د لټپونو څخه مړه سول. جرمنی د هغو پناغشتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي وو، خو د نویو پناغشتونکو شمیر کم سوی دی. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې د 2000 پناغشتونکو غوښتنلیکونه یې په اپریل میاشت کې ثبت کړي. د پناغشتونکو د درخواستونو شمیر د تیر کال اپریل میاشتې په پرتله 125% زیات وو، خو په مارچ میاشت کې یوازې 1.6% زیات وو. شاوخوا 1.1 میلیون پناغشتون کې تیر کال جرمنی ته رسیدلي. پناغشتنې ته د دوی رسمي درخواست کول 3 میاشتې وخت اخلي. 50% خلکو ته په اپریل میاشت کې پناه ورکړل سوه، او 10% نورو کسانو ته د نورو دلایلو له کبله په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوه. په همدې حال کې په اپریل میاشت کې 14000 نوي پناغشتونکي جرمني ته رسیدلي چې دغه شمیر په مارچ میاشت کې 21000، په فبروري میاشت کې 16000، او په جنوري میاشت کې 2000 وو. له نوي پناغشتونکو څخه ډیری له سوریې، افغانستان او عراق دي. د زیاتو اورښتونو له کبله د تاجکستان په شمال کې مځکه شویدلې او 3 کسان پکښې وژل سوي دي. په سوخت ایالت کې نن چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې پرون په رواد کلي کې 2 یو 40 کلن او 18 کلن اوسېدونکي د مځکې شویدو له کبله وژل سوي. ځایي چارواکي وایي د شورچاو په نامه د یوه بل کلي یوه 45 کلن کس هم د مځکې د شویدو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تاجک چارواکو ویلي چې مځکې شویدنې ګڼ شمېر کورونه، تاسیسات او په سیمه کې د ښاروالۍ ودانۍ تخریب کړي دي. او د جرمني پولیسو ویلي یوه سړي نن د ټرین په یوه تمځای کې 4 کسان په چاړه ووهل. د پولیسو ویاندې میخایلا ګروب ویلي له دې قضیې سره په تړاو یو کس نیول سوی دی او د پیژندنې په اړه یې کار روان دی. څارنوالانو ویلي حمله کوونکي اسلامي انګیزه درلوده. شاهدان ویلي چې دغه سړي د الله اکبر نارې هم وهلې. د چارواکو په وینا یو کس د ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالات اوس اورو چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 15. په کندهار کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 19. په مزار شریف کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 23.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی په افغانستان کې لایر غمل خوشی شو. د افغانستان ولسمشر د تاجکستان په مرکز کې دی. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
اجرایي رئیس هم تاجکستان ته ځي او له ولسمشر سره به یو ځای د کاسا زر په نوم د برېښنا د پروژې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت ویاند وایي
300 میګاواټه به د 5 میاشتو لپاره کابل ته راځي، او 0 میګاواټه د ګرمۍ په موسم کې به د قرغیزستان څخه همدارنګ پاکستان څخه دا به پاکستان ته لیږل کیږي.
له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برېښنا د پروژې د انتقال پر مسیر لا هم لانجه هواره شوې نه ده. نن هم په پکتیا کې مظاهره وه.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې، موږ به د حکومت سره پریکړه اعلان کړو.
د پاکستان د پخوانی سر اعظم یوسف رضا ګیلانی برمته شوی زوی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې خوشی شوی دی. د افغانستان د امنیتي چارو د ادارو ویندویانو نن په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي. وړاندې کابل ته ورځو او د دې خبري کانفرنس له جزئیاتو مخبرو. علي حیدر ګیلانی 3 کاله مخکې هغه مهال د پاکستان د پنجاب ایالت طیبې سیمې وتښتول شو چې 2 ورځې وروسته پارلماني انتخابات په پاکستان کې ترسره کېدل او د هم د خپل پیپلز ګوند لپاره کمپاین کاوه. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای په پکتیکا کې د القاعده شبکې پر یوې څانګې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی له یرغمل نیمونکو خوشی شوی او په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې د 2013 میلادي کال د مې په نهمه د پاکستان د پنجاب ایالت له ملتان څخه تښتول شوی و چې پړې پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. جمهور ریاست نن د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې په دغه عملیاتو کې د القاعده دغه څنګه لمنځه وړل شوی، د ګیلانی زوی په نخښه شوی او د تروریستانو لمنګلو آزاد شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان ازادي راډیو ته که څه هم د ترسره شوو ځانګړو عملیاتو سیمه چې په ترڅ کې ګیلانی خوشې شوی غزنی و، خو دغه په دې اړه چې د هغه یرغمل نیونکې ډله څوک و څه ونه ویل، خو هغه یوازې دښمنان یاد کړل. جنرال ظاهر عظیمی وویل په ترسره شوو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو څو وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
باندې روی افغان اسیب نه رسیدن، مګر مخالفین کوشتم دارن و 4 نفرشان کشته شده.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم افغانستان ته تللی دی. دا خبره د هغه بل زوی عبدالقادر ګیلانی فرانس پرس آژانس ته کړې ده. هغه وویل تر اوسه یې خپل پلار سره خبرې نه دي کړې چې ورته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان فرانس پرس ته وویل چې دوی ته هم دا خبر رسېدلی، خو په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. علي حیدر ګیلانی په 2013 میلادي کال کې دوه ورځې مخکې له دې چې په دې هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره شي، د خپل پیپلز ګوند د کمپاین کولو په مهال وسلوالو تښتولی و. په دې پیښه کې د هغه مرستیال او یو ساتونکی وژل شوی او څلور تنه ژوبل شوي وو. د فرانس پرس په وینا د تیر کال په مۍ کې هغه په دې توانېدلی و چې خپل پلار ته ټلیفون وکړي او د خپلې روغتیا او سلامتیا ډاډ ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې علي حیدر ګیلانی د پاکستان د پخواني سر اعظم زوی په افغانستان کې له برمته و خوشی شوی دی. نن په کابل کې د افغانستان د امنیتي ادارو ویاندویانو، د دفاع وزارت ویاند، د کورنیو چارو وزارت ویاند او د ملي امنیت شورا ویاند له په وی خبري غونډه کې په دې ارتباط خبري کړې دي. یوسف خان ځدران چې د غونډې ته ورغله دی په ټلیفون را سره دی. ځدران صاحب، په مشخص ډول دغه ویندویانو د علي حیدر ګیلانی پاړه څو ویل تر اوسه پورې دا خبره ډیره واضح نه ده. ځین کسان وایي چې په غزنی کې لبرمته خوشی شوی دی او ځین نور بیا وایي چې په پکتیکا کې.
بلې، شیبه وړاندې د دې خبری کانفرنس په همدې اړه ترڅو لا ډیر جزئیات تر خلکو ورسوي، د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ رسنیو ته ویل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی تیر ورځ د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې پیدا شوی دی. د برمته کوونکو کسانو له لاسه نیولې ده. یعنی دا محمد یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر لانی د القاعده کسانو په لاس کې ودو دی په وینا باندې او دی ویل د عملیات چې افغان ځواکونو رهبری کول د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې تیر ورځ تر سره شول، چې په پای کې دا کس نیولې دی او دا کس اوس په الحال د افغان حکومت په لاس کې دی. دغه د صحیح وضعیت په اړه وغږیدل او ویل چې هغه کاملا روغ دی او پر اطلنکو ورځو کې به پاکستان ته د ډیپلوماټیکو لارو لارو سپاري. خاغلی تواب غورزنګ په دې اړه نیتو ویل
تیر ورځ د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په مشرۍ د القاعده شبکې یو ډله یا یو هسته له منځه لاړله او د دې عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر خولي سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی هم آزاد شو.
بلې، یو خبره چې ممکن ډېر اوردونکو سره پوښتنه وي، دا عملیات د دوی خبره چې ما د تواب غورزنګ سره خبرې وکړې چا د چا لخوا تاسو ته ویل شو چې په دې سیمه کې ممکن دا سی او څوي دوی ویل نه دا د دوی هغه عملیاتو یو برخه وا چې دوی په ټول افغانستان کې پیل کړی دي د تروریستانو د ختمولو لپاره، د غوې د پټن ځایونو د لمنځوړلو لپاره، چې بای چانس دوی دا د یوسف رضا ګیلانی زوی هم ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د پاکستان یو ځل بیا وختل چې په دې اړه باندې دوی د سولې د تګلارې کوم پروسه چې د هغه عملی کړي او پاغه کسانو باندې چې پاکستان کې پټن ځایونه لري پاغه باندې هم هغه سي عملیات وکړي لکه افغان حکومت لدې ځای نه چې پیل کړي دي. دوی ویلي دوی باید د سولې د لارې نقشه په عملی ډول پیل کړي او اقدامات وکړي. په همدې ډول د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویل چې د عملیاتو کې څلور د القاعده غړي وژل شوی دي او ځینې کسان ژوندې هم نیول شوی دي. خو دوی ونه ویل چې دا کسان چې ژوندۍ نیول شوې دي یا مړه شوې دي څوک دي، د کوم هیواد غړي اوسیدونکي وو او دلته څومره وخت رئیس دلته اوسیدل او د یوسف رضا ګیلانی زوی ورسره برمته وو. په دې اړه دوی ویل چې دوی پراتلونکو ورځو کې تحقیقات وکړي چې دا کسان له کوم وخت نه دلته اوسیدل. خغلی دولت وزیري ویل په دې اړه
زمونگا جوستامونو حالتا تیرش پا عملیات وکره د خاغلی سید یوسف رضا گیلانی زوی چی بندی و حالتا دی القاعده دی دلی لخوانا آغا جوانده روغ رمت دی آغوی دی منگولو چخ خلاص شو په دې عملیاتو کې د دښمن څلور تنه وژل شوي دي او څو تنه اسیر هم نیولې دي او څو تنه ټپیان هم دي.
بلې د یادونې وړ ده چې د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د تیرو دریو کلونو رئیس لادرک وو او دغه د اوسېدو یا د لادرک د په اړه هیڅ معلومات نه وو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ډیپلوماټیکو لارو هغه پاکستان حکومت ته وسپاري.
یوسف خان صدران مننه. و موردل چنن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان، د کورنیو چارو د وزارت ویان او همدارس د ملي امنیت شورا ویان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د القاعده شبکې لغړیو را خوشی شوی دی. پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړې دي. زموږ خبریال له پاکستان راپور لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د زوی د موندنې پخلی کړی. وایي چې نوموړی په افغانستان کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تښتونکو له منګولو آزاد کړی شوی دی. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج رئیس ته ټلیفون کړی او هغه ته یې ویلي چې د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی حیدر ګیلانی په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې موندل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی حیدر ګیلانی پتر بې معاینات وروسته پاکستان ته وسپارل شي. له بلې خوا د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم پر خپل ټویټر پاڼې په افغانستان کې د حیدر ګیلانی د خوشی کېدو پخلی کړی دی. په عین حال کې د پیپلز پارټي جګپوري غړي قمر زمان کایره له جیو نیوز تلویزیون سره د خبرو پر مهال د حیدر ګیلانی په موندنې خوښي وښوده او همدارازي د افغان حکومت مننه هم وکړه. دا د ډېرې خوښۍ لمحه ده چې تر درېو کالو وروسته ګیلانی کورنۍ ته دغه ورک شوی زوی په لاس ورځي. زه د خپلو امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د افغانستان او هغو ټولو خلکو مننه کوم چې د رضا ګیلانی په موندنه کې مرسته او هلې ځلې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان وزیر اعظم نورشریف یوسف رضا ګیلانی ته ټلیفون کړی او د هغوی د زوی په خلاصونې خوښي ښودلې ده. که څه هم د پاکستان د خارجه چارو وزارت او د پیپلز پارټۍ چارواکو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د حیدر رضا ګیلانی د موندنې پخلی کړی، خو تر دې دمه لاسنه دی ویلي چې حیدر ګیلانی له کومې وسله والې ډلې له منګولو آزاد کړی شوی دی.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو په ارتباط چې په افغانستان کې د برمته ول منګولو را خوشی شوی دی، د افغانستان او پاکستان روابط به څنګه شي، یعنی دغه پیښه د افغانستان او پاکستان پر روابطو سر ډول اغیز کولی شي، په دې اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ وهي او خپل نظر له ازادي راډیو له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ ته ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 بل شمیره د 0928-225-55. له وی خبرتیا وروسته که تاسو زنګ وهو ستاسو نظرونه به له نور اوریدونکو سره د ټلیفون لاري شریک کړو.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. یو اوریدونکی په لاین را سره دی، د ټلیفون په لاین. بلې، مهرباني وکړئ ستاسو نظر د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو په ارتباط څه دی چې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو به څه تاثیر وکړي؟
له هر څه مخکې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د کومې اړیکې د امیر اړیکې اورېدو خرابوالی هم دی. په دې باندې شاید ارتباط ونه لري چې د کوم کس دې خوشي کړی په دې باندې به دې اړیکې کېږي، ځکه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم مسایل چې دي هغه سیاسي مسایل دي چې د افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده. نو ډېرې غټې داسې مسلې دلته مان سره راغلي دي چې په هغې کې پاکستان خپله بې باوري د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د خبرې ده. زه فکر کوم چې دا ډېر واړه مسایل دي او په دې سره به د کومې اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خرابې دي، فکر کوم دا به کوم مثبت نتیجه ونه لري.
مننه ستاسو له نظره. بل اوریدونکی هم په لاین را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، چې مرشد کندهار ولایت څخه د ټلیفون پر کښه.
مهرباني.
زه د کم د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا دلانی ریچ خوشی سعودي اولین پاکستان ته دا پکار دي چې د افغانان سره یو مکمل د سولې په حق له تعاون وکړي چې افغانان په دې کې ډېر بې شمار بې انتها قرباني ورکړي دي او پاکستان ته دا پکار دي چې دې نور هم زموږ د افغانان سره د سولې په پروسه کې پوره همکاري وکړي. دا زما یو تجویز او وړاندیز دی.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. بلې بل اوریدونکو هم پلان را سره شته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. مخه بکړو دې ته چې د افغانستان جمهور رئیس تاجکستان ته روان شوی دی. افغان ولسمشر او رسیدلی افغان ولسمشر اشرف غنی به له تاجکستاني چارواکو سره د اقتصادي تړونونو د لاسلیک ترڅنګ د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. ولسمشر غنی نن سهار په یو دوه ورځني سفر د تاجکستان مرکز دوشنبه ته روان شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او تاجکستاني چارواکو ترمن به د خبرو تمرکز د دواړو هیوادونو ترمن پر سیاسي امنیتی اقتصادي او سوداګریزو مسایل وي. د جمهوریت ریاست مرسیال وایند د وخان مینپال د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تاجکستان ته تا د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره ملاقاتونه لري. مینپال وایي چې د دوو اقتصادي تړونونو لاسلیک کول هم د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده.
د اقتصادي همکاریو پاړه باندې بحث کیدی. دوا تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د یوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ډیر زیات په اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغه پدیدې او د دغه تهدیدونو سره د مبارزې پر نارو چارو باندې وشفي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر سهار تاجکستان ته ورسید. له نوموړي سره په دغه سفر کې د بهرنۍ چارو اوبو او انرژي وزیران او یو شمیر نور چارواکي ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر لمړنۍ سفر دی. د بهرنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان د وسپنې پټلۍ د جوړولو په اړه هم له تاجکي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته د کاسازر پروژې د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د ولسمشر دغه سفر د دواړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي وضعیت د خوالي په برخه کې ډیر مهم بولي. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون استاد حمید الله فاروقی ازادي رادیو ته وویل چې فرصتونه موجود دي خو د چارواکو د بې تفاوتۍ له امله له لاسه ځي چې ولسونه یې له امله له ناخوالو سره مخ دي.
دا ضرور ده چې دوی خپل افکار او خپل برنامه خپل ستراتیژیک پروګرامونه سره یو کی او د تفاهم او د تسانو د همکارۍ همغږۍ په جوړولو سره دا زمينه خپل ولسوته برابر کی چې د دغه بدبختیونه له دغه نارمایونه له دغه اقتصادي مشکلاتونه خلاص شي او یو مرفه او سوده او آرام او پامن کې اصول کې
د یادونه د چې د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول حقوی چې د افغانستان په گاوند کې پراته دي دا ویر لري چې ګوندی د جګړو له کبله د افغانستان د ورخیست لمن لمبي تر دوی هم ورسیږي. افغان حکومت تل دا ټینګار کړی چې ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ هم ګواخي چې په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. هغه مبارزه چې د دوی په وینا اوس یوازې افغان ځواکونه یې کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د پنځشنبه په ورځ په تاجکستان کې د کاسازر د پروژې کار پرانستل شي. دا پروژه به افغانستان ته د ترانزیت له درکه 500 میلیونه ډالر د کال ګټه رسوي او همدارس به 300 میگاواټه برېښنا له دې پروژې کابل ته ورکړل شي. د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سراج مل تورمان مرکه کړې او په سر کې نوموړي وحید الله توحیدی د دې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا پروژه د مرکزی آسیا برېښنا جنوبی آسیا ته انتقالوي. دا د دې ظرفیت به 1200 میگاواټ وي. 300 میگاواټ به د 500 میاشتو لپاره کابل ته راځي او 0 میگاواټ د ګرمۍ په موسم کې به د قرغیزستان څخه امرنګ تاجکستان څخه دا به پاکستان ته لیږل کیږي. دا پروژه به د 12 د می کې د سلورو یوادونو د جمهور رئیسانو او لاسونو به دا پرانستل شي. په رسمي توګه او کار به پیل شي. دغه پروژې 300 میگاواټه چې کابل ته راځي دا به په ډي سي لاین کې پرېږدل کېږي او دغه راوته لسم په اخره کې به دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دا پروژه درې اړخونه کوي، ټولنیز، اجتماعي او هم درنګ سیاسي او اقتصادي. دا پروژه د هر هغه د سر نه تیریږي او په کومه سیمه کې تیریږي، دا به د هغه کلیو خلکو ته د کار زمینه او کارګر به ترې استخدامیږي، او همدارنګه یا به کمیونیټي فنډ له اړخه به دوی ته سړکونه جوړیږي که سړک نه وي، یا به د اوبو وړوکي بندونه یا هم د سولار سیستم او مکتبونه به دوی ته جوړیږي. دا اجتماعي ژوند باندې ډېر مثبت تاثیر لري. د اقتصاد له اړخه کلنی به تر 500 میلیونو ډالرو پورې به د مالیې وزارت ته حق الترانزیت ورکړل شي. همداراز د سیاسي اقتصادي خبره دا د افغانستان بعد یو ترانزیتي دهلیز په توګه د آسیای میانه او جنوبي آسیا ترمنځ یو اقتصادي دهلیز او چې دا د اقتصاد او د سیاست لپاره ډېر ارزښت لري، نو دا د افغانستان لپاره ډېر مهم کم دی.
بلې، خغلی توحیدی، دغه د برېښنا پروژه چې کومه ده، د افغانستان ځینې سینې هم رڼا کی او کڅوګه
دا به 300 میگا واټ صرف د کابل تا واغستل شي او په سیستم کې واچول شي چې دا طبیعي ده مثبت تاثیرات به ولري. خو د سې ځانګړې نور کیلو ته او د نور سیستم ته به برېښنا کوز نه شي.
بلې، توحیدی صاحب، په خو تاسو یو څو ورځې مخکې د برېښنا غو قیمت شو هغه ملوړ کې، ځکه چې تاسو قرارداد چې د ډالرو په اساس او تاسو ویل چې ډالر کله ګرانیږي نو د برېښنا قیمت به هم لوړیږي او چې کله ځانیږي د برېښنا قیمت به هم راکمیږي. دغه قرارداد دا هم په ډالرو دی که څنګه دی؟
دا هم په ډالرو دی.
یعنی داسې امید نشته چې د دې پر برېښنا د پروژې پلي کېدل سره به د برېښنا قیمت کې کمی راشي که څنګه؟
نه، قیمت کې به تفاوت را نشي، خو په کمیت او کیفیت به تفاوت راځي.
یعنی کیفیت په دې معنی چې اوس چې کمی پرچویانې
کېدای شي دا کمی شي، طبیعي ده او کمیت ډېریږي لوړی.
د کاسازر پروژې په اړه مو د برېښنا ریاست د ویاند وحید الله توحیدی څرګندونه اوریدي. د برېښنا د بلې پروژې به په اړه چې تمه ده له ترکمنستانه د سالنګ لارې کابل ته راشي، او یا ځینې کسان غواړي چې دا پروژه له ترکمنستانه د بامیان لارې کابل ته راشي، لا هم اختلافات پر خپل ځای دي. نن هم په ګردیز کې یو شمېر کسانو په دې اړه مظاهره وکړه او ویل چې دا پروژه باید د سالنګ لارې تر کابل راشي او بیا د افغانستان جنوب ته انتقال شي. داود تپان له ګردیز راپور لري.
نن له غرمې وړاندې سلګونه قومي مخبر او ځوانانو، مدني فعالانو او ولایتي شورا وکیلانو په ګردیز ښار کې سوله ییزه مظاهره وکړه او له مرکزي حکومت د ټوټاپ پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو غوښتونکي شول. قومي مشرانو او د مظاهره ګډونوالو ویل چې که حکومت د دوی غږ وانوري، دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکړي، او له ولسمشر واکمنې ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزې او غوښتنې جدي ونیسي. قومي مشر حاجي حضرت خواجر خیل: دا مظاهره ګډونوال او سمبالونکو ویل چې له دې وروسته به حکومت ته غلي پاتې نشي او د خپل حقونو اخیستو لپاره به تر دې زیات لارو کوڅو ته راووزي. د دغه مظاهره پریکړه لیک د ولایتي شورا رئیس عبدالرؤف خان ځدرنډ ولوست او څرګنده کړه که چیرته مرکزي حکومت د دوی غږ وانوري له حکومت سره به پریکون اعلان کړي.
که حکومت زموږ دغه غوښتنې ونه منلې، موږ به د حکومت سره پریکون اعلان کړو.
پکتیا ولسونه دغه مظاهره په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې مدني فعالانو، قومي مخبر او ځوانانو په پکتیا کې د ټوټاپ پروژې په اړه غبرګون غونډې او اعتراضونه کړي دي، او په خبري ناستو کې له مرکزي حکومت په پرله پسې ډول د دې پروژې په خپل مسیر پلي کېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې پروژې د تخنیکی ستونزو او د پروژې د په ښه ډول او منظم وخت پلي کېدو لپاره 13 شپه اعلان وکړ چې د یو ملي کمیسیون جوړولو له لارې چې غړي به د سیاسي ګوندونو په مشوره ټاکل کیږي دغه مسلې ته د حل لار پیدا کړي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پروژې سرنوشت به څنګه شي.
د افغان بیسیم شرکت لالاری ازادي راډیو ته ستاسو تور رسیدلې اس ام اسونه فتانه عثماني ل پراسول اس ام اس کلی کې افغانستان باید د سولې په برخه کې د بل لاسونه ګوري خپلې باید غم وکړي. عبد الواسی ارمان ل لوګر لیکي د کوچانو لس کتابونه نه لري د پهنه وزارت باید غم وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي د علي حیدر ګیلانی خوشی کېدل د افغانستان د ښه نیت څرګندونه کوي. ایوب الهام له لوګر لیکي همدا شیبه سخت باران وري. سایه مالک وزی له ننګرهار لیکي د ګیلانی د خوشی کېدو مسأله به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر ونه کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته تللی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي وسلوالو مخالفینو غوښتل چې یو په بل پسې ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي خو دغه هیلو ته ونه رسیدل. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د جرمنی د اوبو رسولو د پروګرام د رئیس ترمنځ د 15.3 میلیونه یورو په ارزښت د همکارۍ یو تفاهم نامه لاسلیک شوه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې یو دیوال د غورځېدو له امله یو ماشوم مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان کول په نوم د یو خصوصي شرکت 15 کارکونکي چې دوه ورځې وړاندې تښتول شوي وو آزاد شول. د قرغیزستان چارواکي وایي تیر کال د مشکوکو اسلامي سختري ذلخوا د زندان په ماتېدو کې د زندان ګارد لاس درلود. د زیات ورشتونو لکبله د تاجکستان په شمال کې مزکه شویدلې او درې کسان پکې وژل شوي دي. جرمني د هغو پناغښتونکو پر درخواستونو کار کوي چې تیر کال دغه هیواد ته تللي و خو د نویو پناغښتونکو شمیر کم شوی دی. او د امریکا ولسمشرې ته د جمهور غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونلډ ترامپ په واشنگتن کې د می په 12مه د سنا د مشرانو سره ویني.
اوس هم سپورتي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د وشو فدراسیون لوبغاړو د پاکستان په لاهور ښار کې په درې اړخیزو سیالیو کې اتلولي خپل کړه. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې 15 لوبغاړو 11 مډالونه وګټل.
زموږ ټیم په دغه سیالیو کې وتوانید اتلولي خپل کړي. البته درې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او درې د برونز مډالونه دي چې تر ټولو لوړ مډال زموږ ټیم واخیست.
خغل یورش زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې پاکستان او ایران ملي ټیمونو هم ګډون کړی وو. د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ د پاکستان په لاهور ښار کې د روانې میلادي میاشتې د مې له 15مې تر 30مې نیټې پورې دوام کوي. تکل شوی دی پاکستان د کرکټ یو ټیم د افغانستان د کرکټ ل ټیم سره د تمريني سیالي په هدف کابل ترشي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ټیم کې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم زین لوبغاړي هم شامل دي. خغلی فضلی د دغه سیالي هدف داسې بیان کړ:
د دغه مسابقات اومده هدف هم دغه دی چې زموږ لوبډله د دوی سره هغه دوستانه سیالي وکړي او موږ سره لوبغاړي را معلوم کړي چې هغه
د خغلی فضلی د معلوماتو لمخه د پاکستان د کرکټ ټیم د می په 14مه نیټه افغانستان ته راځي او تمه ده په کابل کې د پاور لیفټینګ د ټیم د انتخاب لپاره سیالي پیل شي. د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون مشر خواجه فرید احمد صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالي کې 15 لوبغاړي ګډون کوي. د خغلی صدیقی د معلوماتو لمخه دغه سیالي په 9 کټګوري کې ترسره کیږي. دغه سیالي د جوزه له 15مې څخه پیلېږي او د همدغه میاشتې تر 8مې نیټې پورې دوام کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دوام به ووري چې شپږ ایرانیان په سوریه کې اسیران شوي دي او د افغانستان په اړه مو د ملي دفاع د سرپرست وزیر او د ملي امنیت د سرپرست له پروګرامونو خبرو چنه نه ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه اعلان کړي دي او معلومات په دې اړه ورکړي دي. همدارس به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډلې له افغان ولسمشر غوښتي چې نور په اعدام محکوم کسان اعدام نه کړي. بل لور ته په کونړ کې نن دینی عالمانو پر اعدامونو ټینګار وکړ.
امن د الله په کتاب راځي، کومنګ دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوي وي، نو نن به دې حالت سره موږ نوی مخامخ شوي.
د کندوز تعلقان د لارې له امنیته مسافر شکایت لري.
کندوز او د تخار لاره امنیت نه ده، ډېر مشکلات خلک لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی.
یو شمېر نور مطالب هم تر پنځو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. داسې ښکاري چې د اسماعیل کوثری لخوا دا څرګندونې په سوریه کې د ایراني پوځیانو د یرغمل کېدو په اړه د تهران لومړی رسمي تایید وي. په دې نښتو کې د ایران دیارلس تنه پوځي سلاحکاران وژل شوي او ترلسو زیات ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جیش الفتح په نوم د یاخیانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د حلب د ښار جنوب لویدیځ ته په 15 کیلومتره کې پراته کلي خانتومان کې بریدونه ترسره کړل. د ډلې له دې بریدونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره کړل او پر بنسټ یې دعوه وکړه چې یو شمېر ایراني پوځیان وژلي او یو شمېر نور یې اسیران کړي. د لاغیر وروسته چې تهران په سیمه کې د خپل متحد بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته پوځیان استولي، په دې هیواد کې په یوه ورځ د ایران لپاره تر ټولو درانه تلفات دي. تهران ادعا کوي چې سوریه ته پوځي سلاحکاران لیږلي. د ایران د پارلمان یو غړی اسماعیل کوثری ویلي د هغه شمیرو له مخې چې ترلاسه کړي دي، د یو زیارت دیارلس ایراني ساتونکي وژل شوي، اتلس کسان ټپیان شوي او پنځه یا شپږ تنه نور اسیران شوي. کوثری دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له یوې ایراني ویبپاڼې سره مرکه کې کړي. د سپیشلو اماکنو ساتونکي هغه اصطلاح ده چې ایراني چارواکي په سوریه کې جنګیدونکو ایرانیانو او د افغانانو په شمول نورو شیعه ملیشو ته کاروي. د ریپورتونو لمخې دا کسان روزل شوی دی او د ایران د انقلاب ساتونکو او بسیج ځواکونو لخوا په سوریه کې ځای پر ځای شوي. کوثری ظاهران ایرانیانو ته د دې درنو تلفاتو په وختو کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړل او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي پر امریکا باور نشي کېدلی. د ایران د پارلمان یو بل غړي محمد صالح جوکار هم تایید کړی چې په خان تومان کې څو ایراني پوځي منصوبین وژل شوي او څو نور اسیران شوي. نوموړي په دې اړه شمیرې نه دي ورکړي، خو جوکار هم په دې پیښه کې امریکا ملامت کړې ده. وایي هغه څه چې خان تومان کې پیښ شول باید د امریکا متحده ایالات په کپړه وبلل شي او دا واضحه کړي چې ولې له اوربند څخه سرغړونه شوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني خبرداري ورکړي چې دا هیواد به د خپل متحدینو سره د خان تومان د پیښې ځواب ورکړي. روسیا، سوریا او د حزب الله ډله په سیمه کې د ایران له متحدینو څخه دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د شوې توافق سربیره چې د فبروري په میاشت کې شوې په حلب خار او شاوخوا سیمو کې تاوتریخوالي او جګړې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ویلي چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ اوربند له سره تنظیم کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او په یو ګډه اعلامیه کې په ټوله سوریه کې د اوربند پر ټینګښت او دغلته د روانې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو پر هڅو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستوي په حکومت کې په د جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د دغه ریاست سرپرست معصوم ستانگزي نن په کابل کې وویل دا جاسوسان په هیواد کې دننه دي خو خدمت د پردیو لپاره کوي. په عین وخت کې اجرایي ریاست د دفاع د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرستانو د معرفي کولو په مراسمو کې چې ولسی جرګې ته یې معرفي کول وویل هغه کسان چې د افغانستان سقوط غواړي هیلې به یې له خاورو سره خاورې شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست معصوم ستانگزي وایي چې په هیواد کې به هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د هیواد په زیان او د پردیو په ګټه کار کوي. خاغلی ستانگزي دا خبرې د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت عمومي ریاست ته دده او د دفاع وزارت ته د سرپرست عبدالله خان حبيبي د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. ستانګزی وویل په هیواد کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، بلکې د پردیو د ګټو لپاره پر مخ وړل کیږي.
ملي امنیت یو جاسوس هم نه پرېږدي چې په هیواد کې دننه د پردیو د ګټو لپاره ویره واچوي، ورانکاري وکړي، ذهنونه ګډوډ کړي او په خلکو کې بې اتفاقي واچوي. ملي امنیت به د دې مخه ونیسي.
په خواتر دې هم په هیواد او حتی په نظام کې دننه د جاسوسانو په شتون یو لړندېخنې راپورته شوی وي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف او پخې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویلي چې په نظام کې د نن ځینې جاسوسان د پنځم ستون په بڼه ځای پر ځای شوي او حکومت د دغه جاسوسان ونیسي او جزا دې ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یادو سرپرستانو د معرفي کولو په مراسمو کې حاضر و وویل چې د افغانستان دښمنان د ملي یووالي د حکومت د سقوط په تمه وو، خو دا هیلې ناهیلې شوې.
آرزوی دښمنای افغانستان سقوط دولت بود و
د افغانستان د خلکو د دښمنانو هیله د دولت سقوط و. دوی ته پروګرام جوړ کړی و او ملاتړ یې هم د خوب لیده، خو د خدای په فضل له هیواد څخه دفاع وسوه.
همدارنګه د دفاع د وزارت سرپرست عبدالله خان حبیبي وویل هر څوک چې د افغان ځواکونو په جامه کې د وسلوال پوز پر ضد وي هغه د افغانانو دښمن دی.
صلح دوامدار و با عزت برای ما اصل است، لیکن
دوامدار او با عزت صلح ماته یو اصل دی، خو هغه کسان چې زموږ بې دفاع خلک شهیدانوي، هیواد ویجاړوي او په مجموع کې هغه ټول کسان چې په هر نوم او هر جامه کې له موږ سره جنگ کوي زموږ دښمنان دي.
په خاطر دې اجرایی رئیس د کابینې په یوې غونډه کې ویلي و چې په حکومت کې د نن ځینې کسان شته چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کارپوهان وای په نظام کې د ننه د پردیو جاسوسانو موجودیت خطرناکه او د اندېښنې وړ مسأله ده. دوی وای که حکومت د دې جاسوسانو ورکولو ته تدابیر ونه نیسي، دا جاسوسان به نظام له ستونزو سره مخ کړي.
د بشری حقوقو د څار ډلې له افغان ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. روانه اونۍ شپږتنه په کابل کې اعدام شول. هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د څار ډله د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې نیمګړتیا او ته په پام سره چې د تورونو لپاره د شفاف او عادلانه محاکمو ضمانت نه کوي، له بهرنیو مرستندویانو هم بغواړي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي تر څو د اعدام نه لاس واخلي. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د افغانستان حکومت باید سمدستي د نورو اعدامونو عملي کول ودروي او د اعدام د سزا په برخه کې قانوني مهلت جاری کړي. هیومن رائټس واچ مرکز په نیویارک کې دغه غوښتنه ورسله هغې کوي چې دوه ورځې وړاندې افغانستان د طالبانو شپږ بندیان اعدام کړل. دا له 2014 میلادي کال وروسته چې اشرف غنی واک ته رسېدلی لومړی ځل دی چې هغه د اعدام حکم توشیح کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وای داسې ښکاري چې د دغو شپږو بندیانو اعدامول د منتقدینو د هغو غوښتنو نو د پرځای کولو لپاره د غنی د هڅو یو برخه ده چې ویلی دي حکومت د طالبانو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. هیومن رائټس واچ وویل په کابل کې اپریل د 19 خونړۍ حملې وروسته چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول، غنی ژمنه وکړه چې له هغو کسانو سره به چې زموږ د بېګنا خلکو او سرتیرو وینو تویوي جدي چلند وکړي، په سزا ورکولو کې به د اعدام په ګډون هیڅ رحم پرې ونه کړي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي پاتریسا ګروسمن وویل د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا ومني چې د اعدام سزا نه یوازې دا چې بیرحمانه او د نه منلو سزا ده، بلکې اغیزمنه هم نه ده او ښایي د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګټې پر ځای برعکس نتیجه ورکړي. دا وایي د عدالت تامینول دې ته اړتیا لري چې لوړ نورمونه مراعات شي، نه دا چې د غچ اخیستو لپاره په دار زړول یو ویاړ وي. ټول شپږواړو اعدام شوو ته څو کاله مخکې په مختلفو جنایتونو کې د لاس لرلو په تور دغه سزاوې ورکړل شوې وې. په 2010 کال کې په کابل کې پر یو عصري مارکیټ حمله چې اته تنه پکې وژل شوی وو. په 2011 کال کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني قتل، په 2009 کال د ملي امنیت د ادارې د پخواني مرستیال عبدالله لغمانی قتل، په 2011 کال کې په کابل کې پر پوځي روغتون حمله چې شپږ تنه پکې وژل شوی وو. په 2012 کال کې د کابل په قرغې کې په سپوږمۍ هوټل حمله چې شل تنه پکې وژل شوي وو، او په پکتیا کې د 2009 کال حمله چې شپږ تنه یې وژلي وو. هغه پیښې دي چې دغو اعدام شوو ته پکې د لاس لرلو په خاطر دغه سزاوې ورکړل شوې وې. کروسمن وویل د افغانستان د عدلي او قضایي نظام کمزورتیا او د دې هیواد په محاکمو کې نیمګړتیا او ته په پام سره چې تل د عدالت نړیوال نورمونه نه دي مراد شوي په افغانستان کې په تیر بیا د اعدام تطبیق یوه لویه ستونزه ده. د بشري حقونو د څار سازمان د غرض وایي د افغان ولسمشر دفتر د اعدامونو په اعلانولو سره وویل چې هغه د هیواد د اساسي قانون او اسلامي شریعت په رڼا کې د عادلانه قانوني پروسو وروسته عملي شوي دي، خو د محاکمو د څرنګوالي په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو د څار ډلې په وینا د افغانستان قضایي سیستم ډیر فاسد دی او د اعدام د سزا په ګډون دوسیو ته د محاکمو له لوري د رسیدګۍ پروسې ډېرې نیمګړتیاوې لري. ګروسمن وویل افغان ولسمشر غنی باید سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومینو لپاره د قانوني مهلت جاری کړي. هغې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د رغولو لپاره له بهرنیو مالي مرسته کوونکو چې له تېرې څه باندې یوې لسیزې په دې برخه کې مرسته کړې هم وغوښتل چې د اعدام بندولو ته دې لومړیتوب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی څخه غوښتي دي چې نور له اعدامونو په افغانستان کې لاس واخلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو وایي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم په اساس روانه اونۍ اعدام شوي دي دوی د دې ملاتړ کوي. د خبرې نن په اسداباد کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې وکړي. راپور ته د غونډې روح الله انوري راکړي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نورو غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی، حیات د هغه چا لپاره دی دا ما باقیه خلکو لپاره چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی هر هغه څوک چې دغسې سزا لایق وي نه د قاضیان ترس وکړي نه د زموږ حکام ترس وکړي او دغسې احکام دی د الله په ځمکه باندې نافذ کړي. موږ یې تایید کوو، ملاتړ یې کوو.
هغه وایي اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې له ځنډ کار اخیستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. که موږ دا احکام او یا دا حدود 15 کاله مخکې قائم شوي وي نو نن به دې حالت سره موږ نه وي مخامخ شوي. دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوي کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه ځان ته نجات ورکو، نه تیپل ته ورکو، اوس یې ګډوډي جوړه کړه ده چې تاسې نه شي تر ټولو زیات قربانیان پکې همدغه چاده یادوله ماغی. تاسې وګورئ چې د باسین په نوم باندې یو ماشوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان دړمارانو قاتلانو اجرتي قاتلانو په منګلو کې وولید وملیده چې هغه همدغه شان د یو وحشت ښکار شو.
ښاغلي حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچني عباسین ازازي د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه ښه نه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې څیرو وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ملي شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ وو او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې د کندوز تخار د لوی لارې مسافران له امنیت شکایت لري. همدارس به په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روختون د تیر کال د بریډ پاړه نوی جزئیات له تاسو سره شریک کړو چې په دې ارتباط تحقیقات شوي دي. خو اوس پر شو د بشري حقوقو وی مسلې ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای د پروموټ یا د شذو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلندونه شي. سیما سمر د غشتنه نن د افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوی کانفرنس په کابل کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړی ټوب یاد کړ. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د سې شنبه پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سې شنبه پر ورځ د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یو اس ای ای ډی لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
امیدوار هستم پروموټ بیانونه
کله لرم له پرمور سره د وی پروژې په سر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان مرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15000 افغان شذو د پیاوړتیا لپاره د یو اس ای ای ډی 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبری په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتی برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې افغان شذو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 4 ولایتونو څخه د تباندې 15000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د شذو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هواد د پروموټ تمیلون کړي د سیشن به پر ازول چې له افغان میرمنو سره به د حقوقو د غوښتنو له مخې مرستې وسی.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نو موري همدارز ویل چې د افغان مرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کانفرنسونو کې هم خبر وسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای د ملي وحدت حکومت د شذو غشتنو ته په خپل لمړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لانی وای له افغان میرمنو سره د نړیوال مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د غوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګلانی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر سر پروګرامونو پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرستکونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
د کندوز تخار لارې مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغه لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو هم دارنګ پر امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي چې لا عملي خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندز تخار لوی لارې باندې وخت ناوخ وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندز تخار لوی لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دغه لویه لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بې امنیته ده، پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه. بې امنیتي خو بیخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو.
دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو، د پوستو باندې عملیات یې کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ مې ونیسو، تللی ونیسم. اوس دغه فعلاً له تخار نه را روان یم، په لاره کې تشویش راته اوسه، زه به سره هم بېرته کندوز ته ورسېږم.
موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ د چهارسری دوکان ادم خان او خوجه پستې په سیمو کې، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ملرغي باغمري او لرخابوی په سیمو کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
کندز او د تخار لاره خو واقعیت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلق لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی، مشکلاتونه ډیر دي.
کندز تخار لاره نه امن ده، امن نه ستنه، امنیت نه ستنه. موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي د لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندز سخار لویې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په کندز کې تمکی شو. په کندز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د تیر کال په مني کې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د چړونو یو راپور شي چې د امریکا ځانګړي ځواکونو چې له افغانانو سره یې همکاري کوله څو ځله له خپلو قمندانانو څخه وغوښتلي وو چې په جګړه کې د ګډون حد دې ورته روښانه کړي. د دې راپور په بنسټ د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې ابهام موجود وو. جزئیات د اجمل انپور راپور کې:
امریکایي پوځي پرسونل چې تیر کال د کندوز په سختو جګړو کې وروختون په هوایي بریدونو کې پنه خکړ ویلي، هغه مهال په سیمه کې ګډوډي وو او د دوی ماموریت هم بشپړ روښانه نه و. امریکایي پوځیان وایي د بی پولو ډاکټرانو دا روختونې په تیر وطنه پنه خکړې. په کندوز کې د دې خونړۍ پیښې په اړه د پینټاګون د څېړنو رپورټ د دوشنبه په ورځ خپور شو. دا رپورټ ښیي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه افسران چې له افغانانو سره یې د سلاکارانو په توګه همکاري کوله تر سختو ډزو لاندې راغلي وو. په دې رپورټ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي، څو ځلې له خپل قمندان څخه غوښتي وو چې تر کومه حده کولی شي د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت د یو مخکینی رپورټ پر بنسټ کندوز کې پر یو روغتون د برید له کبله رامنځته شوې تراژدي د سخت جګړې په ترڅ کې د یو لړ تیروتنو نتیجه وه چې پکې د امریکا ای وی سي 113 ډول الوتکې په تیروتنه روغتون داسې و ودانۍ ګڼلې وه چې ګوندې د وسلوالو طالبانو لخوا اشغال شوې. د بی پولو ډاکټرانو پر دې روغتون برید کې د روغتون د کارکوونکو او ناروغانو په شمول 240 کسان وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د لومړنۍ څېړنې له مخې ویل شو چې اصلا باید په کندوز کې پر یوې بلې ودانۍ برید شوی وای، خو د سی 113 الوتکې د نقشې اخیستنې سیستم کې تیروتنه د دې سبب شو چې برید پر روغتون وشي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو څخه یو څرګند سرغړونه بللې او په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا یو جنګي جنایت نه دی، ځکه برید په قصدي توګه پر ملکي هدف نه دی شوی، بلکې د تیروتنې نتیجه ده. په کندوز کې پر دې روغتون د برید په ارتباط د امریکا دفاع وزارت د خپلو شپاړس پوځیانو په وړاندې انضباطي اقدامات کړي او ډېر هغه کسان چې مجازات شوي د امریکا د پوځ د ځانګړو ځواکونو کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ماشام لو د سار تر وبجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپد دوله شپږنی به پټول افغانستان کې اوریدل شي په همدې سپو د سار لو د ماشام تر وبجو پوری آزادی رادیو اوریدل شي دا ساجی رډو د دې او ساته خبری مجلې ورسی او تر رسیدلی او پر یو ساته خبری مجله کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی وو د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې لا برمته او خلاص شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو لړ تړونونه له تاجک چارواکو سره لاسلیک کړي او تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي او د پنځشنبې په ورځ د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژې د کار د پیلېدو پرانیستنه وکړي. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلود چې د بشري حقونو د څار دلیل د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د افغانستان جمهور رئیس روانه اونۍ شپږتنه په کابل کې د شپشتنو د اعدام حکم توشیه کړ او دا کسان اعدام شول. په بهرنیو موضوعاتو کې مو دا خبر درلود چې د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نشرې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. په دې نشرو کې ویل کېږي چې د ایران ډېر لس تنه پوځي سلاکاران وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان شوي دي.